پښتانه په دې وروستیو کې د کووېډ 19 د ناروغي د وایروس د رامنځته کېدو له امله دغه بهیر په ټپه باندې ولاړ دی، لکه څرنګه چې په نوره نړۍ کې پروازونه او تګ راتګ بند دی، همدارنګه افغانستان هم خپلې پولې هم د ځمکني تګ راتګ پر مخ او هم د هوایي تګ راتګ پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبيعي ځایونو ترڅنګ ډېری تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټول نړۍ څخه زرګونه سیلانیان لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمه، د زهاق ښار، د غلغلې ښار، چل ستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جماعت، د هرات تاریخي کلا، منارې، او په دې ښار کې د خواجه عبدالله انصاري مقبره، بالاحصار، د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنایي غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار، د سخي زیارت، تنګي شادیان، او سنور په لسکونو بیلګې موندلی سو چې توانی دلی زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځان ته جذب کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ګرځندوی صنعت په تیرو وروستیو کلونو کې تر ډېره وده کړې وه، او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي ښې اسانتیاوې برابرې کړي. صابر محمد زیاته کړه د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی، او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوخت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کورونا وایروس ترڅنګ ناامنۍ او د افغانستان د لرغونو ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتوالي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالص عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یوه څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3,300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووېډ 19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه شوی، پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یوه کنفرانس کې خپور شو. دا راپور د دریو سناریو لکه 4 میاشتنی، 8 میاشتنی او 12 میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کورونا وایرس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم شوي دي. راپور ښیي چې که څه هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستو لو پایل کړي، خو ډیری خلک له سفرونو ویر لري، او یو شمیر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وست نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول شوی دی.
مخکې تر دې چې د اوسنۍ راډیو یا د بیمچلي پروګرام خپور کړو، د کورونا په اړه یو ښه خبر لرو. د انسان په بدن د کورونا وایروس پر ضد د یو جوړ شوی واکسین لومړنۍ آزموینه هیله مندي رامنځته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني دوه شرکتونو په ګډه د کووېډ 19 ناروغي د درملنې لپاره د واکسین چمتو کړی دی. سفیولا سنګزای په دې اړه راپور لري.
د جرمني ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمني کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په آزموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووېډ 19 ناروغي په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین آزمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووېډ 19 ناروغي یا کرونا وایروس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره 14 نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا وایروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تیره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلته د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمډیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و، او وی ویل چې د کرونا وایروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیله مند دی. موږ د امریکا متحده ایالتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بخونکو پرمختګونو څخه خبریږو. د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریمډیسیویر د مؤثریت ازموینې روانې دي، او وار د مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغ غانو درملنې ته چې وضع یې ښه نه وي ګټور تمامېږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. د منګوټي سره پټ کو د تتمان کان چپ مالت لوي دوم دیل تمال کان چپ مالت. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دائم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت مې اوس قسم په خوده پرې خېده.
په زر پانه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیټنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د ل خپل کوره په سیاحت هم تلل او ل لوی او لیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوب سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل ژوند ستاد دوسترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سین فنا خستل، ژوند لکه مینا کول، ژوند لکه مینا پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټه دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلوټو پلوونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو ډیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډې وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یو ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او لام ځولو سره د زړه اوغوټي سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږیدلی. هغه وایي
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثرا خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی یا د خلکو د خوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یو ځنې فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سننه او دغه رمه بیاي په ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځان ته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذ یو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم وبوړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه یوه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لاندې کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یارغه کړی او ورته ویلي دي کته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخلمینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډې نیولې تر چاربیتې بغتۍ او ان سره تر سرو کو رسیدلې دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیات ورته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو په ولسی ادب کې ډیر خوندوره برخه هم ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته زم را پسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دي.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام د غذای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې تاسو ما حتمن زم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم دا وي چې نور سره باید وګورم، میلی وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمې بیا کور ته ډېر نه امیدې لم درونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارګزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی او استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز مو غوریدون کې پوه شي چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبي کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کرکتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وی، کاغه د لنډ کیسې میدان وی، کاغه د ډرامې فیلډ وی یا بل میدان وی، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سبساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر، ته هغه وی چې ادبیات پرتل کرکتن هیڅ دی. نو زه هم دا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کرکتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه باغه ډیر معلومات لري او کوټلې مطالعه بلري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلري. نو بیا به د کرکتون کې یعنی دا کرکتون کې په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی داسې نکته پاغه لیکنه کی چی دی مطلب هغه نشته یاده کمی محسوس یا مطلب دا لیکنه چې دا نور کم کم علتونه لري کور کرا کتون کی چی دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه بخامخه دی یو لیکنی مایه برابر سره کوي یا خامیانی برابر سره کوي یا پاغه بخامخه تنقید کوي یو کرا کتون کی چی دی هغه دیو غیر جانبدار سکالر په حیث اغه دغه لیکنی تجزیه کوي مطالعه کوي اغه ګوري او پاغه کی دغه لیکنی خوبیانی او خامیانی د دواړه را برسره کوي.
همدته بیا غواړم پښتنه وکم چې کچیر ته کرکتنه وشي ادبیاتو ته ګټه څه ده د ادبیاتو په پرمختګ کې کرکتنی ونډه څه ده
کور کرکتنه چې دا هغه باقاعده مطلب یو کرکتون کې چې دی هغه د یو تخلیکار د پاره د یو لیکوال د پاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي هغه په یو ټریک باندې سموي په یو لارې برابرۍ او باقاعده مثلا یو کرکتون کې کنه اوای چې شوای جې کافال ټریډ بټ ماستر اف نن ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شیرم لیکي هغه افسانم لیکي هغه ناولم لیکي هغه ډرامم لیکي داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کی مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه هغه یو خنه قادم او هغه یو خمو حقیقم او هغه یو خاف سن نگارم او هغه یو خشایرم نو دا د صفات چې دی مطلب په هر سړی کې نه وی کنه نو دا کرکتون کې چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال د پر لارې هواري د پرمختګ لارې ورته هواري او باقاعده هغه ته دا خي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کې د دې دا اصول دي دا جزئیات دي دا مطلب پابندیان دي دغه پابندیان به تل لحاظ ساتي دا جزئیات چې دي دا به په نظر کې ساتي پر دا اصولونو به عمل کوي بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوي مطلب کزه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډ کیسې لیکي نو هغه د لنډ کیسې والے د یو لنډ کیسه لیکون کې ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخت پورې لنډ کیسه نشې لیکلی تر څو چې تاته د لنډ کیسې اصول د لنډ کیسې چوکاټ د لنډ کیسې جزئیات د لنډ کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوي لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه د دغه کوټلې مطالعه کوي بیا به تاسو معلومیږي چې مو په اسان څنګه افسانه لیکله او څنګه مې د چخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه نو دا ټول شان چې دی دا شان یو کرکتون کوي چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا بکی
او دا بکی ایا سب چې په پښتو ادبیاتو کې د کرکتنی په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کرکتنی بهیر څنګه تاثیر
زو صحیح اوس ګور زه مطلب د پښتو کرکتونکو نمایوس په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک پر واخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه د را برسره کړی دی او خوشاله لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننګیاله شاعر کنه زه دائم چې غوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چما وی دا سلور سلور نیم سو کال مخکی دا څومره زین او فتین سړیو
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلت
نو زدايمه چې هغه دسترنامه چې د لیکلې ده زم چې یو سړی په لایبرری کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او د مطلب د دسترنامه په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک د دسترنامه نه خلی کل نشي کولای نو زما مطلب دا دی کنه زدايم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېسته زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خام خاطر کې پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما تر کې پسندانو سره ګډ که کنه د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته زیم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسېره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډېر یعنی دا ډیره زما په فکر دا ډیره غیر علمی رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتی ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لري دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د استوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغه په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولای دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه په لیکنه کې کاروم زیم دا یو ډیر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګوري؟
یاره یو خبر درته وکم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګه کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې اوس مات ور شعرونه دی ولي کومه دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګ نه دی کتل شوی لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به څه شوي یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکل بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده بیا ماته وي چې داسې وخت پر راځي چې ته په شعر باندې پوهیږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندویل یې کړی وه شعر شروع ما خو په هغه سویانو شوم لکه څومره چې هغه تمه ورته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر را ناوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. مغه درسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم د هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په مدار برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو او استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کني وي دا قدر ته مې چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړې نه شول.
شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اسري نه شو ته د هدف دغه د اسري والی او د ساده والی نه څه
ده. ځنې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیژونو باندې نه مخاتلې او هیڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته وای اوریدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو پستر کو شعر به درته وایم چا لپاره می چې خپل او هم پر دې پری خې دی اغه ما سره اوس مړې او ژوندې پری خې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خې ما خیرازه په سر لې پری خې دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسما درکیبانو په مالت کې می زړګې پری خې دی او اغاز وانی و چې مکل کل لاس چو رضا غا دت می اوس قسم په خوده پری خې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمالار کې کمال زی پری خېده.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالا مال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده.
مننه ام دغه تشویق تر اوسه پم دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني به ما خو درته وي زما برخه بیله ده کله مې چې لرنی کړي که تحقیقات مې کړي دي هغه مې په خپل پیل کې کړي دي او کاشکې ما ادبیات لوستلی وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه؟
او یو شعری ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیخي دا کتاب مې لیکلې ده. سنور هغه مې دا
افغانستان معاصر تاریخ ملي کړی دی. نو د دې سره پسند کې مې کزه داسې یو اگر آرامخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني مزلو و چې د افغانستانو دغه د ټول تاریخونه کچیرته وتوانی ګم زید شیر په جبر چا وک مزکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیرته د شیر په جبر ورته وری کړي چې کبه زده کی
او د شیر جبر خو
لګا آسان وي دي زنو خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپته کال بیا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دا چې یو هڅه مې شروع کړی کور باندې وتوانی استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده. خلا بطری یو یا څو څاڅکي د زمکی بلور نو راتوي شي ویچی په کوڅه کې یو شور ما شور شو یو داسې شور چې ما په خپل کوڅه کې په ټول عمر هم نه ولیدلې. هر چا سرونه سندل ټول خلک داسې وو تابه ویل چې ګونګیان وي ایوازي سرونه یې سندل. پلار مې لری ولید چې هغه هم سر سنده د کور په لوري روان وو. زه هم د پټه یو بلور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم. للری می په یو دیره کې وکتل ډیر خلک راټول شي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه ورغلم. د خلکو یو دایره جوړه وه. په منځ کې یو خزانه ناسته وه. د خزې په مخ کې یو ماشوم هم پروت وو. ماشوم زما په فکر چې اوده وو. خو خزې ژړل. ټول خلکو ته یې خیری کولی داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. از ما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخستم. لسترګو مې بیواره اوه کې را روانې شوې. اوه کې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه. نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پریښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دی رکتی رکړه. دې ما شومېله مانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وي ور میکړې، نور نو ما کې هم شیدې نه وي او زه هم وږې شوی وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قرار شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګرې نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او کنه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیتنیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیتنیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربانی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیتنیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زین نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غړو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلې دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیخته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ تور تیار سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټار سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تنندار سي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نار سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سناری وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده، لکه سی غرڅخه زی خرخبون ده، کورور اورورا خرخبون رورا، ته چې بیلتون کړي زما ویرته ګوره چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مونکړي زموږ کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بیلتون یې ور ده ځان پسوځيږي
ادبیاتو کې د نظم په ژبا سوال او جواب لډیره په خواره حصے رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادول شو د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب ورو غویل اے گرانا غویل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړی ما ورته داسی ویل ما ورته داسی ویل شک چې په کوم زړه کې وی حالت به نور څه وی خو د مینې زای نشته غوی اے گرانا دا مین داسی دی چې په کې کمې نه زما غوی اے گرانا دا مینا داسی ده چی پکی کمین نزغم مینا چی چون روی خو بیا هم باید دیر وی ما ورت داسی ووی دا مینا داسی ده چی دارا تا تا خو گلی او نمان هر سی هیر دی دا مینا داسی ده چی دارا تا تا خو دلی لمان هر سی هیر دی ما تا لمینی ننور چی یاد ندی حقی ویل اے گرانا حقی ویل اے گرانا ما هیر ورشی تا زما آواز بهیر کری زما انداز بهیر کری اول آغاز بهیر کری ما ورت دا سی ویل پا دیز سوچ نکوم پا دیز سوچ نکوم او کمی سوچ وکرلو بیام دا خوب جوندونم دا ورستی ورز داغی وی اے گرانا حقی ویل اے گرانا تا تا زولی خاصیم زخوادی انسانیم ما ورتداسی وی زما پستر وی او زل زان ګورا زچتا وی نما خکل ژوندون احساس کلم هغی ویل اے گرانا هغی ویل اے گرانا نو دا ژوندون څنګه وی ما ورتداسی ویل ژوند ستاد دوستر و نظر غوندې دے ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی ژوند لکه درد سین فنا خستل ژوند لکه مینا کول ژوند لکه مینا پالل هغی وی اے گرانا حقی ویل اے گرانا داسی الفاظ نلرم چی زبری تا تخپل پاک مینه داسی بیان کرم چی ستا پر یقین راشی ما ورت داسی ویل دا بیانونو ضرورت نشته ده مینه الفاظ ندی چی دا بیانونو ضرورت نشته ده مینه الفاظ ندی چی تی یو یو بیان کری مینه احساس داسی ده چی وی دا زرون منز که یو خکاری دوسترگو کی حقی ویل اے گرانا داویر چنگ رازی حقی ویل اے گرانا داویر چنگ رازی ما ورت داسی ویل کلچ استاد جدائی خیال راشی حقی ویل اے گرانا کز در نلاڑ شما حقی ویل اے گرانا کز در نلاڑ شما و در نورک شما ما ورت داسی ویل لسترگو لری بشی خو لزړه بچیری درومې حقی ویل یه محبوبا حقی ویل یه محبوبا موږ به یو ځای شو کنه ما ورته داسې ویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي حقی خندا وکړله حقی خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې ما ورته داسې ویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې هغې ویل اے ګرانا دا ته شعر ولې لیکې ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم هغې ویل یه فنکاره حقی ویل یه فنکارا دی وشتم پیڑی چا عجیبه شاعریه چی هم می خوخی و هم گیر لرم
ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانا او همداسې چوپ پاتې شو.
عجب کیوں